د ډیوري ډو ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبي خبرونې ته مو ز بارکوال میاخیل هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست او د غزل محفل خبرونه کې نن هم یو ځوان شاعر سره میلمه دی او په دې خبرونه کې هم خوندوري سندرې مو درته را ټولې کړې دي او تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته راسئ، ټلیفون راته وکئ او خپل معیاري او خوندور شعرونه را واوروئ. همدارنګه زموږ له میلمه پوښتنې هم کولای شئ. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 001-202-205-0403، 001-202-205-0403. بل شمیره ده، په دې شمیره موږ ته وړیا ټلیفون کولای شئ: 0800-999-0 0800-999-0. ګرانو اوریدونکو، له تاسې هیله کوم چې د غزل محفل ته ټلیفون وکئ خو تکرار شعرونه مه راوروئ، او هڅه وکړئ چې خپل شعرونه او نوي شعرونه او معیاري شعرونه را واوروئ. داسې شعرونه چې هم اوریدونکي خوند ځینې واخلي او هم یو چاته د خوند تر څنګ یو چاته یو فکر یو شعور ورکړي. نو که خپل شعرونه که در سره نه وي، د بل شاعر شعرونه که انتخاب راوړئ، هم دوه درې بیته انتخاب کوي او ښه بیتونه یې راواوروئ. د غزل محفل په نننۍ خپرونه کې مو د پښتو ځوان شاعر نذیر احمد نذیر میلمه دی. مخکې له دې چې نذیر احمد نذیر خپرونې ته راځي، د ده یو څو بیتونه له تاسو سره شریکوم او بیا به له ښاغلي نذیر احمد نذیر سره خبرې پیلو. لار نستا لوری نستا زروانیم، لار نستا لوری نستا زروانیم، لمر می پاس دی سیوری نستا زروانیم. د وجود دوهمه برخه مخالفه، د وجود دوهمه برخه مخالفه، بل تر ما کمزوری نستا زه روانیم. که شایست می چیر وکړلا پښتنه، که شایست می چیر وکړلا پښتنه، وایا ستا بدپوری نستا زه روانیم. او مرگ ته ډیر ټینګ سو خو پاته دلته نسو، مرگ ته ډیر ټینګ سو خو پاته دلته نستا، مرگ ته ډیر ټینګ سو خو پاته دلته نسو، دلته هیڅ وچموری نستا زه روان یم. لار نستا لوری نستا زه روان یم، لمر می پاس دی سیوری نستا زه روانیم. از ما د دې خبرونې پروډوسر از ما همکار هڅه کوي چې زموږ شاعر میلمه ته ټلیفون وکړي او خبرونې ته یې راولي. په ټلیفون کې کېدای شي څه تخنیکي ستونزه وي. نذیر احمد نذیر د افغانستان د لوګر ولایت اوسېدونکی ځوان شاعر دی، خدا محل په بلجیم هیواد کې ژوند کوي. د ده شعرونه له شکه پرته ویلای سو چې نوي شعرونه دي، او د اوسني چې د کوم د نوي شاعري کېږي یا جدید شاعري چې ورته ویلای سو، نو د نذیر احمد نذیر شاعري هم په ځوانانو شاعري کې شاعرانو کې یو له هغو شاعرانو دی چې شاعری نوې شاعری بللای سو، ځکه چې له نویو استعارو له نویو ترکیبونو ډکه ده. بل د نذیر احمد نذیر د شاعری خصوصیت دا ده چې د خپل ژوند تجربې اکثرا په شعر بدلی کړي دي. شاعران وایي چې شعر پوهان وایي کوم شاعران چې د خپل ژوند تجربې کله په شعر بدلی کې په هنر سره نو هغه شاعري واقعا هم ډیره غیر معمولی او شاهکار شاعري بللای سو. نو د نظر احمد نظیر شاعري هم د ده د خپل ژوند له تجربو ډکه ده، او ده چې دا د خپل ژوند تجربې په څومره هنر شاعرانه کړي دي او په شعر یې بدلې کړي دي، نو کیدای سي چې په ځوانانو کې یې ساری نه وي. نو مخکې له دې چې نظیر احمد نظیر خپرونې ته راشي، نو یوې سندرې ته به لاړ سو او سندره به سره واورو، وروسته به له نظیر احمد نظیر سره خبرې پیل کړو. نو ارزو د سردار علي ټکر په ژغ کې یوه سندره سره اورو او بیرته راګرځو. سردار علي ټکر په ژغ کې مو د هادي ملا شعر اوریده. د غزل محفل په نننۍ خپرونه کې را سره ځوان شاعر نظیر احمد نظیر میلمه دی، او نظیر صاحب خپرونې ته راغلی دی. نظیر احمد نظیر صاحب په خیر راغلی. ډیره مننه نظیر صاحب چې د په پردیسۍ کې دی له وطن لري په بل هیواد کې اوسېږې، ښکاره خبر د مصروف ژوند به مو وي، نو بیا هم ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
مننه تاسو نه مننه دا ورزم کنه چې اصله لري وامه لري.
نظر جان ژغ دې داسې ډېر صفا نه راځي، نو که ځای لږ تاسې بدل کړئ که نو چې ژغ مو صفا و لږ ځای که تاسې بدل کړئ اوس هم ژغ صفا نه دی. او څه څه گزاره خو یې وکړه، نو بس خدای دې وکړي خبرې به وکړو چې په مخ باندې خدای دې وکړي چې سم سي. نظر جان له اورېدونکو سره مو ستاسې پېژندنه خو مې نه ده کړې، خو دومره مې ورته وویل چې نظیر احمد نظیر د لوګر اوسېدونکی دی او دا مهال په بلجیم هیواد کې ژوند کوي. نو که په لنډه توګه که ستاسې په پېژندنه کې نور هم یو څه خبرې په ورزیاتوئ او زموږ اورېدونکو ته که په لنډه توګه خپل ځان ور وپېژنئ نو بیا به نورې خبرې کوو.
نظیر احمد نظیر هم بلوگر یا توسیدون که ده هالند یه هاگه
شا وز ده هالند ویسید هالند ویسیدون که یک پا هالند که ویسید
تیر اوراز مدود شید فکر شو دیر خلق وی ویده پلانی با ویسیدون که بیرد خلق که شده اگه زد که ویسید نیو ویسیدون آن لکه ده زمین با زهنون که اگه 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 ا ویدر آبیز دارم لوگر ما حالان که وصول دارم و شیر بلی کنم و بلتا در ویرادوی فرکار کنم مهاجر پروگرام پر برخه که و جورنالیز هم ملوست پایده و زب پکر کنم چه بلی ها اغان من لرم دا ماریفین من لرم علا کسیم با چه وار بیم
بیخی سمه ده. نو نظر جانه بس رازو ستا پا شایریم جغیر و شایریم هم در سخاو رو خویه و زل بیا هیل کوم کلش زای بدل که جغ مستاس صفا نرازی، نو کم جغ صفا واوری دل سی نو زب هم خوندین و اخلا موری دون که بمم خبری سمی واوری
سمه ده کشش بوی کما
او او اوس اوس بیخی اوس در جغ بیخی سم شو. نو نظر جان بس له روایتی پښتنو ته ریژم او ستاسی یو مطلع را اخلو او بس ستاسی په شاعری خبرې پیلو وای چې خلمې په محفل کې په ویلو ماته ده زما تند په دا ډول غزلو ماته ده. نو ستا تند په څه ډول غزلو ماتیږي، څه ډول غزلې خوښوي او لیکي، نو دا ستا له تندې باید خبر سو او اورېدونکي باید خبر سي.
زه یم ډېر وخت پخوا به مې غزلې لیکې او هغه خبره چې غواړم په غزل کښې وکړم هغه مې نه شوای کولی، هغه د زړه غوښتنه مې چې وخت په غزل کښې وکړم هغه مې نه شوای کولی، بیا مې نظمونه شروع کړل. مزوانی یا اورېدونکو یا ملګرم را ته راوکړه وی په غزل کښې غزل نه شي لیکلی، نو مجبور شوم نظمونه ولیکم. نو زه فکر کوم چې په غزل کښې که چېرې دغسې یوه خبر وي چې البته هغه غیر معمول خبر پکې را شي نوښت پکې وي یا هر یو څه پکې وي چې هر لوستونکي ته خوند ورکړي. پس د مثال مثلاً د پسرلي څه دي او شعر مې وی کور کښې مور مې ناسته وه
نظر جان ستاسې غږ بیخي هېڅ خراب سي، په منځ کښې بیا بیا خرابېږي. زه به له خپلې همکارې هیله وکړم چې تاسې ته بیا ټېلیفون وکړي نو بیا به خبرې وکړو.
زه به یوه بله شمېره درکړم
ښه که
چېرې په بله شمېره زنګ ووهئ هغه به ښه وي.
زما همکاره به له تاسې ټېلیفون شمېره واخلي او یا به په دغه باندې بېرته زنګ درته ووایي، هغې ته که شمېره ورکړئ نو بیا به بیا خبرو ته دوام ورکړو. ګرانو اورېدونکو نظیر به بیا هم راځي او له ده سره پر شاعري هم خبرې کوو او د ده شاعري به هم ځینې اورو، خو تر څو چې دی بیا خپرونې ته راځي زه به د نظیر احمد نظیر یو نظم راواخلم. یو د نظیر احمد نظیر یو نظم دی، وایي عنوان یې دی تیر شل کلونه ما د خورا نږدې ملګرو یارانه پرېښوده، ما د خورا نږدې ملګرو یارانه پرېښوده ځکه چې دوی راته په هغه نامه غږ کولو چې وروسته وروسته زما نه خوښېده، خو مګر هیڅوک هم په دې علت ونه پوهېدل. ما هغه کور هم په بایباد و پلوره، ما هغه کور هم په بایباد و پلوره، هغه چې ما پکې خاپوړی کړي له هغه ځای نه اوس ډیر لري اوسم، خو مګر هیڅوک هم په دې علت ونه پوهیدل. ما ښوونځي کې استعفا ورکړله ځکه چې درس رانه له یاده وتو. تختې ته مخامخ لومړي کتار کې ناسته نجلۍ زما د ښکلې معشوقې لور ده، چې لیدل ما هر وخت شل کلونه وړاندې بیایي. تیر شل کلونه کما هر څه کړي، تیر شل کلونه کما هر څه کړي، علت یې یو دی او هغه ته یې، ځکه اوس ښه کوم یا بد کومه، تر ټولو ستره وسیله یې ته یې. ما د خورا نږدې ملګرو یارانه پرېښوده ځکه چې دوی راته په هغه نامه غږ کولو چې وروسته زما نه خوښېده، خو مګر هیڅوک هم په دې علت ونه پوهیدل. ګرانو اوریدونکو، له تاسې هیله کوم چې خپرونې ته راسئ او د غزل په محفل کې خپل شاعري خپل غزلې راسره شریکې کړئ، او که چیرې موږ په دې وتوانیږو چې میلمه شاعر مو بیرته خپرونې ته راسي، نو له هغه پر خپل شاعري نظر هم اخیستلی سئ او پوښتنې هم ځینې کولای سئ. د ټلیفون شمیرې به یو ځل بیا درته اعلان کړم، 001-202-205-04-03، بل شمیره ده 0-00-00-99-00. د غزل محفل خبرونه که موږ تل هڅه کړې ده چې له شاعرانو سره د پښتو پر معاصره پر اوسنۍ شاعري خبرې وکړو، همدارنګه کوم شاعران چې را مېلمانه کوو د هغوی پر شاعري وغږیږو، په شاعري کې چې هغوی له کومو نویو استعارو نویو تشبیهاتو او د یا چې کومه نوې شاعري په څه ډول کېږي، له ټولو کومو تخنیکونو چې استفاده کړې وي په خپله شاعري کې، په غاړه د دوی نظر ځینې واورو. د زموږ د غزل محفل میلمه شاعر بیرته خپرونې ته راغلی دی. نظیر جان، نو بیرته به خبرې له سره پیل کړو، کېدای شي چې اورېدونکو نه وي اورېدلي، نو بیرته ستا له هغه بای ته راپیلوم چې تا ویل چې خوله مې په محفل کې په ویلو ماتېده، زما تنده په دا ډول غزلو ماتېده. نو څه فکر کوئ چې آیا دا څه ډول غزلې وې یا څه ډول خبرې وې چې ستا د خیالاتو د انځورولو په مخ کې خنډ وې چې تا ویلی نه شوې او فکر دې کاوه چې په محفل کې کېدای شي څوک ونه زغمي؟
زه وایم چې که چیرې غږ مې راځي.
او بالکل، اوس دې غږ ډېر صفا.
ټول اورېدونکو ته بیا هم سلامونه، تاسو ته او ټول کارکوونکو ته. زه وایم که چیرې په غزل کې غیر معمول خبرې راشي، هغه څه چې ویل کېږي نه او وویل شي، زه فکر کوم دغه څه به هغه د لوستونکو دپاره نه وي. عامې خبرې، عام غزل ټول ولي، عامې پېښې په ټولو شیانو کې راځي. نو زه فکر کوم که نوښت پکې وي هغه به ښه وي، یو څوک خوند ترې واخلي. او یا دغسې غیر معمول خبره وي، مخکې مې یادونه وکړه چې یو شي ته روح ورکړل شي، د یو شي ته د بلې خوانه وکتل شي. مثلا یو وخت کې مثال وایم، مور مې شعر سره علاقه نه لري، خو ما د پسرلي صاحب یو شعر لوسته، په هغې کې یو بیت د ژمي سوري په اوړي ووی، شکر دی زه هم د چا په کار شوم. دغلته دا غیر معمول ده چې یعنې سوری غږېږي، سوری وایي، سوری یو بې وسه شی دی. او ډېری انسانان چې دي بې وسه دي، نو دوی په دغه شعر کې دوی ته دغه روحیه ورکول کېږي چې که هر څومره بې وسه وي یو کار ورکول کېږي، ترې یو څه ترې کېږي، یو وخت کې په کار کېږي. نو زه فکر کوم دغه روحیه چې وه، یا دغه نوې خبر چې سوری غږېدلی و، او یا دا نوې خبر چې د سوری د خپلې بې وسۍ په وخت کې هم نوې خبر کوله چې معنا یو وخت کې راځي، بیرته به چاپ کار کیږم زه فکر کوم که دغه شانو ته فکر وشي دغه شان وویل شي خلکو ته هم خوند ورکړي عام لوستونکي به ولري.
نو نظر جان څه فکر کوي چې آیا زموږ دغه شاعرانو په شاعري کې چې دغه سي تاسو چې ورته اشاره وکړه چې دغه په شاعري کې دغه سي غیر معمول خبرې نه وي فکر کوي چې هغوی تخیل دا زور نه لري چې داسې غیر معمول خبرې وکړي که نه ځینې ټولنیز دودونه یا ځینې داسې شان هم د دوی د خیالونو په انځورولو کې خنډ بولي څه فکر کوي علت یې څه دی؟
زه فکر کوم چې دغه شاعران چې دی تر ډېره پورې هغه ټولنیز جبر چې دی او یا هم ذهنی جوړښت چې دی هغه د ځینو خیالاتو انځورګري نشي کولی. مثلا که یو شاعر ته ورته ووایې چې ته هر څه چې وایې ته معاف یې،
بالکل
زه فکر کوم که دوی ذهنیت دې ته جوړ کړي چې زه معاف یم، بیا نو ډېره ښه شاعري کوي، هغه څه به وایي چې غیر معمول وي. خو که چیرې ځینو شاعرانو ته فکر وکړي چې معنا دا د ما د شخصیت سره نه ښایي، دا د ټولنې سره نه ښایي، دا د دې خبرې سره نه ښایي، زه فکر کوم دا غیر شعوري د شاعر په ذهن باندې تاثیر لري. هغه که غواړي که نه غواړي په غزل کې هغه خبرې نه راځي کوم چې دای غواړي کوم چې نه وایي وي. نو زه فکر کوم دغه ویره چې دا ټولنیزه ویره چې ده یا په خپل ذهن کې د خپل شخصیت سازنې ویره چې ده دا به ډېر هغه ناویلې خبرې ناویلې پرېږدي.
نو څه فکر کوي ویل کېږي چې شاعري چې ده هغه د ټول انسانیت د ټول بشریت لپاره وي او شعر و ادب چې دی هغه پولې نه لري، نو دغسې ټولنیز قیودات د ښې شاعرۍ په کولو کې یا د پښتو د نوې شاعرۍ په کولو کې څومره خنډ بولئ چې تر څو پورې زموږ شاعر په آزاد ذهن باندې شاعري نه وي کړې فکر کوي چې په پښتو کې به ډېره نوې شاعري وسي؟
زه فکر کوم چې که چیرې حالات ګوره ځینې خبرې دي چې هر وخت خوند نه کوي. مثلا که اوس موږ په غرب کې د شرابو ذکر کوو هېڅ خوند به ونه کړي، خو دا مثلا که په دغه یوه ټولنه کې چې شراب بند دي هغې کې ذکر کوو هلته به خوند وسي. اوس کیسه دا ده چې په ځینو شیانو که بندیز وي ته وکړې، زه د شرابو د چرسو د دې شیانو په کلي مخالف یم، خو دا د مثال په توګه باندې راوړم. یا مثلا د یوې نجلۍ د سینو ستاینه وکړې، یا مثلا د یوه دغسې ستاینه وکړې چې هغه معمول نه وي، هغه خوندور راځي. خو که په هغه ټولنه کې که موږ په دې حالات ووځو هر څه معاف کړو بیا به دغه شعرونه خوند نه کوي. خو اوس چې باندې دغه شعرونه چې وایي بیا دغه خوند کوي. زه فکر کوم چې اوس نیمه ازادي ده. زه فکر کوم که چیرې هغه شاعران دغه ته متوجه شي که دغه حالت نه به ښایسته شاعري وکړي.
نو نظر جانه یو ښایسته غزل راواوره او بیا به خبرې کوو.
نو سمه ده، زه به یو غزل ووایم. وایي نه پوهېږم چې دا د خپلو غوښتنو دا یعنی زه مغه ویره لرم لکه څنګه چې باید ده.
ښه، نو ستا شاعري چې ما څومره لوستې ده دغه سي ډېره ویره خو ستا په شاعري کې نسته، ډېرې د هغه خبرې دې کړې دي چې نور شاعران یې ستا همزولي شاعران یې کېدای سي ونه کړي.
وایي سړه مزاجه په زارو تاشکه خرابه سي لکه د یخ ټوټه ورو ورو تاشکه خرابه سي، د خدای تکړه وم د لیسې خو پوهنځی مې بیا د کابلۍ په نندارو رشک خرابه سي، زوی مو مړ مسه درېیمګړو ځای مو وپېژنئ هسې نه ستاسو هم ابرو رشک خرابه سي، ستا د ښایست تاثیر به نور څه وي وړې جلکۍ خبره سمه کړم شیرو رشک خرابه سي، پیرانې پیره د یو څو دکو هوس لپاره د ژوند خواري مې تا وارو رشک خرابه سي، د ژوند خواري مې تا وارو رشک خرابه سي.
ډېر ښه نظر جان، څو ورځې مخکې ما په فیسبوک یو پوسټ کړی و او څنګه چې زموږ کېدای شي ټول اورېدونکي په فیسبوک کې نه وي یا له ما سره اډ نه وي، نو هغه پوسټ راخلم او له دې سره تړلې ستا پر شاعري باندې نن خبرې کوو ځکه چې هغه پوسټ ستا له شاعري سره هم یو څه تړلی دی. ما لیکلي وو چې شعر یوازې د تخیل په هنرکارۍ په غیر معمول خیالونو او نوې خبرو نه خوندور او نه خوندور او ښکلی کیږي، بلکې په ټولنه کې ځینې مشهور سوي او معمول خبرې، محاورې او ترکیبونه هم که د شعر د زرګر د ذهن په تنکیو ګوتو د شعر په ورېښمین تار وپیل سي، نو داسې ښه شعر ترې جوړېدای سي چې د هر چا پر زړه او ذهن کښېني او ممکن د هغو مشهورو سوي ولسي خبرو ځای ونیسي چې د دغه شعر لپاره د الهام د سرچینې سبب سوی وي. نو تا دې پوسټ ته کمنټ کړی و لکه زما شعر، نو ما درته وویل چې نظر جانه، ستا شعر شاید په ځوانانو کې د همداسې شاعرۍ یو ځانګړی مثال وي چې د خپل ژوند تجربې دي په ډېر هنر په شعر بدلې کړي دي. نو ما چې ستا شاعري څومره لوستې ده، خصوصا ستا نظمونه چې ما څومره لوستې دي، یا که غزل هم راواخله، دا اوس غزل چې تا وویله په دې کې هم د خپل ژوند تجربې دي نظم کړي دي، شعر کړي دي. ما په پیل کې هم ته لا نه وي راغلی، ما اورېدونکو ته وویل چې د نظیر په شاعري کې د خپل ژوند تجربې په ډېره هنرکاري سره په شعر بدله سوي دي، او د شعر پوهان وایم دغه چې کم شاعران د خپل ژوند تجربې په مهارت سره په شعر بدلې کړي، هغې ته شاهکار شاعري ویلای سو. څه فکر کوئ چې آیا دغه کار دې شعوري کړی دی په خپله شاعري کې، که نه په غیر شعوري توګه درڅخه سوی دی؟
یو وخت کې مې د یو چا خبره اورېده، وایي دا ځینې خلک چات سو یادوي خو ټول عمر چات نه وي څکولی. معنا دا چې دوی دروغ وایي خو یا پردی احساس کاپي کوي.
بالکل.
نو زه فکر کوم چې کېدی شي پخوا ما دغسې شاعري کړې وې چې معنا هغه څه مې ویلي دي چې ما تجربه کړي نه دي، خو وروسته مې چې وکتل هغه تصویرونه چې ما به په شعر کې ویلي وو هغسې خوند نه راکوه بېرته ماته. نو ما وایي چې ماته خوند نه راکوي، نو بل چا ته به څنګه خوند ورکوي؟ کېدلی شي دغه هغه وو چې ما فکر وکړ چې هغه څه چې زه خپله تجربه مې وي هغه راواخلم، وروسته دلایل هم پرې ویلی شم. کېدای شي یو څوک نیوکه ترې وکړي، وروسته به خپله دلایل پرې ویلی شم چې ولې مې دا خبره کړې ده. نو زه به نظم په کې ووایم دا د خپلو تجربو پر اساس.
بالکل،
اجازه ده په کې؟
اجازه.
غواړم چې بېرته شل کلن زلمی شم، غواړم چې بېرته شل کلن زلمی شم، غواړم چې بیا در باندې زړه وبایلم، ستا د مکتب په دروازه کې درته ودرېږم او په شلېدلي پنځګون درته شمېره ولیکم، درته یې وغورځوم. غواړم چې بېرته شل کلن زلمی شم، غواړم چې بېرته شل کلن زلمی شم، باډي بیلډینګ پرېږدم، فوټبال شروع کړم ځکه چې ستا د کتابونو په بکسه باندې د توپ عکس وي، غواړم چې بېرته شل کلن زلمی شم. غواړم چې بېرته شل کلن زلمی شم، له ښاره تش راشم خو ستاسو د کوڅې له دوکان پنډه سودا واخلم او دوکاندار دوست کړم. غواړم چې بېرته شل کلن زلمی شم، غواړم چې بېرته شل کلن زلمی شم، ستا د لومړي مسیج خوښي احساس کړم چې د لیکلي وو نوره مې لار مه نیسه، که چیرې وروڼه مې در وپوهېږي بیا به د ډېر ووهي چې زما نه لورېږي. غواړم چې بېرته شل کلن زلمی شم، غواړم چې بېرته شل کلن زلمی شم، غواړم چې بېرته شل کلن زلمی شم، د ښار په هغو هوټلونو کې چې د ښځینه لپاره ځای لري شیریخ وخورو او د پردې تر شا دې لاس ونیسم. غواړم چې بېرته شل کلن زلمی شم، که دا امکان نه وي چې بېرته شل کلن زلمی شم، غواړم چې ټوله حافظه سپینه کړم، غواړم چې بیا در باندې زړه وبایلم ځکه د هغه کال تکرار ته مې بیا زړه شوی دی، ځکه د هغه کال تکرار ته مې بیا زړه شوی دی.
واه واه، ډېر خوندور. نظر جان، اورېدونکي یو دوه اخلو او بیا ستا پر شاعري غږیږو. پښین ته ورځو، زمزمې انتظار، په خیر راغلی.
السلام علیکم، بارکوال صاحب، تاسو سلام کوم، میلمه ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
دی زه به خپل یو څو شعر درته ووایم د میلمه نظر پر غواړم.
راځه.
وایي هډونه مې له زوره د بېلتون کوي دردونه، هډونه مې له زوره د بېلتون کوي دردونه، وسر ته کې مې کښېږدي لونګینه مړوندونه، د هیټر تور شپکی په سلګو یم ستا تصویر ته، د هیټر تور شپکی په سلګو یم ستا تصویر ته، له ځانه سره ژاړم که هم سړه هونه، سجده د محبت مې که هدا د زړه کعبه کې، سجده د محبت مې که هدا د زړه کعبه کې، په تا پسې جانانه چې مروړم خالي لاسونه، پتور د محبت می کلی وزنی د زړه سره پتور د محبت می کلی وزنی د زړه سره کافر د محبت سره په سکاجی حوازنه راځه راځه چې مخامخ لزمزمی سره لشکشینو راځه چې مخامخ لزمزمی سره لشکشینو درسو بسره وایو پلیمو کې پټ رازونه درسو بسره وایو پلیمو کې پټ رازونه
ډیر ښایسته او لپشتینه عزیز الرحمن عزیزم را سره دی په خیر عزیز
جی قدرمن بارکوال میخیل صاحب تاسو ته او تاسو قدرمن میلمتا او تاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته د ډیور ایډیټور هم کارونه ټول مینوال ته سلامونه وایم
مننه نه څه دی راوړی دی عزیز
دا روشات عبدالباری اسیر صاحب یو لن چان یو به د حضرت بیت اندراوړ د تاسو حضور کې دالې کوم او بارکوال میخیل صاحب زکم شو ډېر आवाज دې سره خراب غوندي او د شي ګولې دې شی وخره لړ بده راستنی برابر
ځانو دا اسیر صاحب شیر او ور وکړای چې سره شسم نو زکم فتنې مکه راځه
او بالکل وای پلاس ته کاسانو خپل تصویر ما جوړوا پلاس ته کاسانو خپل تصویر ما جوړوا پر سین تندې د زلفو تور زنجیر ما جوړوا مسترګي توروا مو چاته شینم د اوسن په دنیا کې خپل تشیر م جوړوا د هر د عشق په دې کپس کې نه سوتېره ژوندۍ د عشق په دې کپس کې نه سوتېره ژوندۍ لهر چا څخه خدایا تاثیر م جوړوا پر سین تندې د زل کو تور ژوندۍ م جوړوا پلاس کا سان خپل تشیر م جوړوا پر سین تندې د زل کو تور ژوندۍ م جوړوا
ډېر مننه
سر کول باندې ژوندې و
نظر جان د زمزمې پر غزل باندې څه وای
خایسته غزل او هغه خزینه احساس موږ ستونزه دا و چې ډیر وخت وخزنه او شاعري چې کوله فرق بینه کې د چې دا نر کړه کې خزې کړه دا نو اوس دا شایسته دي چې خزې شاعري معلومیږي په کې چې دا خزینه احساس دی وي خزې لیکلې دا نو د ما دا تم فاند را کړ خایسته غزل او هغه تصویرونه خایسته او هغه احساس خایسته و چې خزینه د خانه ده او هغه ته خبرې چې
نظر جان استاد شاعری پاړه راته وای و مجموعه خو دې لکه چې وخت چاپ شوی وای وړه مجموعه دي نو د شعرونو بل مجموعه نه ده چاپ کړي او هغه لومړی مجموعه کراته وای په څه نامه واغه هغه لومړی مجموعه خدا
غوښته چاپ شوی وای چې زړه ډیر نه هم بکی خبرم نه مې عکس شته پکې نه غشته یوازې د نازر احمد نازر په نامه خبره شوی او پښتونخوا کې دغه یو شاعر شته نازر احمد نازر هغه کتابونه چاپوي نو هغه مجموعه اوس زما سره خپلم نشته ده نو د فدرانه خوب د ویده انجلۍ ډېر کم شعرونه مې کو کې ورسته دغه نه بیا د بلې هغه مجموعه خیال نه دی ځکه شعرونه مې ډېر لیکلي دي خو زه وایم په دې به کېدای شي ورځي او به ونه ورځي چې سړی مجموعه کړي زه وایم فیسبوک کې خپرو ټول خلک لولي هغه لوستونکي چې کتاب اخلي هغه په فیسبوک کې کتلی شي واوري ولولي وبخه
نو تا وایي چې بس په فیسبوک کې ولوستل نو بیا چاپ باید نه سي که څنګه
زه وایم چې اوس فیسبوک ته هر ځای پورې رسېږي د البته دا زما نظر دی کې د شنو خلک کتابونه چاپ کې شاعري چاپ کې بیا به ولولي زه وایم چې اوس په فرخ هم دومره کفایت کوي چې د فیسبوک خورا شي
نو فیسبوک کوم په بل ځای کې جوړ دی کله یو ورځ بند سی او د شعرونو په ټولو سره لاهوس
نه نو خو کافي خو بیساته ما زه وایم ترڅو چې فیسبوک شته د کتاب چاپولو ته اړتیا نشته
نو یو بل غزل تر اوره یک زې و غزل مې دراخستې د نو ګور شاعران کله کله خپل زړه شاعری نه خوښي نو یو غزل در سره د کدا وورو
مهرباني تاسو کې وورو یا ماته به افتخار راکړئ
پوري می پس پین لمن تور کړي نو بیا لاړ سي پوري می پس پین لمن تور کړي نو بیا لاړ سي زړه می له تمامې دنیا تور کړې نو بیا لاړ سي او څوک هوس پرست می د زړګین جلی خطا کړې څوک هوس پرست می د زړګین جلی خطا کړې دا سیاسر د وژیو هلو مور کړې نو بیا لاړ سي هیڅ نومه خپل می کړې او ګل می کړې چې راسي هیڅ نومه خپل میکړي او ګل میکړي چې راسي کله چې می پانی پانی خور کړي نو بیا لاړ سي او هغه می غشتلی وجود ټول اوبه اوبه کړي هغه می غشتلی وجود ټول اوبه اوبه کړي هغه بل د یخ هغه بل د یخ په ټوټه اور کړي نو بیا لاړ سي بخت می په مجبور ورځ د زوی غوندې زما وي بخت می په مجبور ورځ د زوی غوندې زما وي خدای چې د کلی او د کور کړي نو بیا لاړ سي پورې می په سپینه لمن تور کړي نو بیا لاړ سي زړه می له تمامې دنیا تور کړي نو بیا لاړ سي نظر جان ستا غوندې ښه شعر خو نسم ویلی او بیا هغه اورېدونکي هم وویل زکام سوی هم یم په دې غزل کې خو لومړی په دې مطلع خبرې کوو چې په دواړو مصریو کې د تور تور راوړی دی او دغه ځینې شاعران که څه هم په شاعري کې له داسې هغه په ټوله غزل کې له دغسې تکراري قافیې ویریږي چې یوه قافیه دوه ځل نه تړي دغه وایي چې بیا به خلک وایي چې دا تکرار یا کمزوری راغلی دی یا هغه ښه تکرار نه دی نو تا څنګه په یوه باید کې دی په دواړو مصریو کې تور تور راوړی
زه فکر کوم دلته یوه بله مسله ده په لومړي هغه کې چې زړه مې له تمامې پورې مې په سپینه لمن تور کړي نو بیا لاړ شي په لومړۍ کې دغه تور د تهمت په معنا
بلکل
په سپینه لمن باندې تور تهمت کول خو دویم چې دی د زړه تورتوب په معنا دی د زړه بدۍ په معنا دی یعنې د یوې شین له خوا ګرځېدل طرف ګرځېدل په معنا دی زه فکر کوم دواړه تورونه چې دي فرق لري په معنا وکې یو ځای کې تهمت دی یو ځای کې معنا مخ ترې ګرځول دي موږ وایو چې فلانی شینه مې زړه تور شو معنا نه غواړم خو د فلانی په لمن باندې تور ولګېد
تهمت ولګې او مخکې موږ په دې باندې خبرې وکړې تاسې ویل چې په شاعري کې باید غیر معمول خبرې وسوي او په شاعري چې څنګه د استعارو د تشبیهاتو د کنایو او د سمبولونو ژبه ده نو په شاعري کې ترکیبونه او نوي اصطلاحات هم ډېر زیات ارزښت لري ستاسې په دې غزل کې هم په دې یوه باید کې د زړګي نجلۍ یو ترکیب دی او بل د هیلو مور د وږې هیلو مور د هیلو مور بیخي دواړه ډېر نوي ترکیبونه دي څه فکر کوئ چې آیا دا په شاعري کې دا ډول ترکیبونه څومره ارزښت لري او آیا کېدای شي چې دا ترکیبونه کله بیا د معمول د ژبې برخه شي
کېدای شي د وخت په تېرېدو سره مثلا ډېر وخت دغه چې زموږ د لویو شاعرانو شعرونه چې دي د باباګانو شعرونه چې دي ډېر وخت داسې شوي دي چې یا مثلا لنډۍ چې دي یا مثلا متلونه چې دي تاسو په دې برخه کې ډېر معلومات لري وروسته وروسته د خلکو په خولو کې هم شوي دي هغه ترکیب هم شوی دی هغه موضوع هم شوی ده یا مثلا داسې شوي چې حتی دغه د یوه متل نیمه برخه ویستل کېږي یعنې معنا ټولو ته بلد وي زه فکر کوم دغسې ترکیبونه چې دي هم خوند کوي کله کله او هم د ژبې د غنا دپاره ښه وي په داسې وخت کې چې کله مثلا یو څوک د بلې ژبې نه ترجمه کوي او په هغې کې دغسې ترکیبونه موجود وي یا دې ته ورته ترکیبونه هغه سینونیم موجود وي بیا چې خپلې ژبې ته راړوي او دغه ترکیبونه ته په خپله ژبه کې ولري ورسره بلات وي هغه به د ترجمه باندې څوک دې خیال نه کوي چې ترجمه ده کېدای شي فکر وکړي چې بېخي ریښتینی په دې ژبه کې لیکل شوي دي نو زه فکر کوم دغه ترکیبونه هم د ژبې دپاره ښه دي هم د ژباړې دپاره ښه دي هم د عامولو دپاره ښه دي معنا هغه د اغېز دپاره هم ښه دي دا چې څوک څومره توانېږي هغه به بېله خبره وي
کتم چې شاعري د تخیل زیږندوي او د عقل او د منطق په طالبه نه نسی تلل کېدلی خو څه فکر کوئ چې دا سي ډیر نوي ترکیبونه لکه دغه ترکیب چې دا به ځینو خصوصا شاعرانو ته به د څومره د منلو وړ وي لکه د زړګي نجلۍ چې دا ډیر نوی ترکیب دی نظر جان زما غږ اورئ ما ویل چې که څه هم شاعري د تخیل زیږندوي چې او داسې خبرې وپکې چې هغه د عقل په تاله نسي تلل کېدی چې سړی نو د عقل تاله ورته کښېږدي چې یار دا خبره نو څنګه امکان لري خو کله په شاعري کې ډېر نوي تشبیهات یا نوي ترکیبونه چې وي هغه هم په لکه په یو ټولنه کې چې خلک نوي دودونه ډېر زر نه قبلوي، داسې په شاعري کې هم چې نوي استعارې، نوي تشبیهات، نوي ترکیبونه راسي نو ډېر زر نه قبلېږي. لکه ستاسې د دې بیت دغه ترکیب د زړګي نجلۍ، نو دا ډول ترکیبونو ته په څه نظر ګورئ؟
زه وایم کېدای شي ما خپله خبره نه وي رسولې، خو دغسې ترکیبونه د شعري قوت پر اساس باندې عامېدلی شي. اوس که زه دا د خپل بیت تشریح ته ورشم، کېدای شي زه نه وم توانېدلی، خو که چیرې یو څوک یوه نجلۍ خطا کړي وا یوه یوه مثلا وغولوي د هغې اولادونه وشي او بیا یې وروسته پرېږدي یا دا کتاب وي، هغه نجلۍ تر ټولو مجبوره وي. زړه نارینه دی، که ما د یوه کونډ خطاب ورته کړی وای، که ما د یوې بې وفا سړي ته چې ښځه ترې تللې وي د دې خطاب ورته کړی وای، کېدلی شي هغه رقم احساس نه وای مجبور رامنځته شوی. لکه څنګه چې په افغاني ټولنه کې د یوې ښځې دپاره چې اولادونه ورته پرېښودل شي، هر څه ورته پرېښودل شي، ټول مسؤلیت ورته پرېښودي، څوک ترې ولاړ شي.
ډېر ښه.
نو زه وایم که چیرې په شعر کې قوت وي، دغه ترکیب راواخیستلی شي او خلک بیا مني، ځکه دغه د شعري منطق پر اساس مني، بیا به دومره ستونزه نه وي. که بې شعري منطقه یو څوک دغسې ولې زړه نر دی جلی ښځه ده، څنګه دا سره ورته کوي سره؟ خو ما کوشش کړی و چې هغه د مجبوریت اړخ یې شعري منطق ورته برابر کړم، خو که خلک یې واخلي دا نه پوهېږم، کېدای شي دغه موضوع مې نه وي رسولي. خو بېرته ستا خبرې ته راځم چې که شعر شعري منطق قوي وي، نوي ترکیبونه را وړي، د شعري منطق په زور به دغه ترکیبونه عامېږي، د وروسته دې ته خلک نه ګوري چې دا ژبنی اړخ ستونزه لري، ولې نر شاید ښځه سره تشبیه کېږي.
او نظر جانم، په شعر کې له فولکلور څخه استفاده دا په خپل یو بیل موضوع ده، په دې به موږ وروسته خبرې کوو. نو که دې خوښ یې غاړې خوستا خوښ دې، نو د شفیع سهار په غږ کې که غاړې در واورم خوند به وکړي.
زما ډېرې خوښې دي، زما ډېرې خوښېږي.
نو ورځو د شفیع سهار په غږ کې دغه غاړې اورو او بیرته راګرځو.
سرگی هر سړی لاری مور، سرگی گر سای ایمان خوری، مور سرگی گر سای ایمان خوری، سرگی نا پر رونی دی آجا بستر کی دگران وی، آجا بستر کی دگران وی، سرگی شنی بدن وی شم چی سیر آیا چایی سمرم، چی سیر آیا چایی سرگی چه کاشی ناری ماشام واردی دگراوی، ماشام واردی دگراوی، بیل تونزی وی سال رازی باده وی راوری دپیکی، باده وی راوری دپیکی، بیل تونور هیچ رازی I'm not afraid to die.
د غزل محفل خبرونه کې یو ځل بیا کلی درته وایم. د شفیع سار په ژغ کې مو غاړې اورېدلې. نظیر جانه وخت را سره لږ دی، موږ وایو چې لږ تا واورو، ځکه چې په پیل کې د ټلیفون کرښه صفا نه وه، نو بیرته پر شاعري باندې خبرې کوو. په شاعري کې د کومو شاعرانو په شاعري کې چې له ولسي ادبیاتو یا له فوکلوره لږ څه ناڅه استفاده شوي وي، فوکلوري تلمیحات چا په شاعري کې کارولي وي، هغه تر دې نور شاعري یو څه زیات هغه د پېښور د خلکو خبره ده، زیات زړه زیاتې اوبه په څښي، که څنګه یې چې ګوا زیاته په زړه لګېږي هغه شاعري. څه فکر کوئ چې آیا په دې نوې شاعري کې له فوکلور څنګه استفاده کېدلی شي چې زموږ هغه دودیزه یا روایتي شاعري او نوې شاعري دا دواړه سره وتړل شي؟
زه فکر کوم چې یو خو به ځای وي، ډېر وخت موږ شاعران چې دي تر ډېره پورې نوي شاعران چې دي هغوی هغه فولکلور دومره نه وي لوستی. زه فکر کوم چې فولکلور که ولوستل شي د هغه شاعرۍ نه چې استفاده وشي ډېره به ښه وي. دوه علت لري، یو دا دی چې فولکلور تقریبا په ټولنه کې عام دی، کله چې د هغې پر مټ باندې یا د هغې د تصویرونو سره سم خپل شاعری تصویرونه وړاندې کړي، نو هغه نیم اړخ خو تیار منل شوی وي په فولکلور کې په خلکو کې. دغه ته چې خپل شاعري ده دا په خلکو په هغه خوند لولې لکه هغوی چې هغه په زړه پورې شاعري هغه فولکلوریک شاعري لولي، یا مثلا هغه فولکلور هغه دوی چې ورسره تړاو لري، ځکه فولکلور تر ډېره پورې معنا د هغه عصري شاعرۍ نه په خلکو د خلکو د زړه خبرې دي، ځکه د زړه خبرې دي چې په هغه وخت کې به کېدای شي دغه سلګونه شاعری شوی وي. داسې تر اوسه پورې په موږ رارسېدلې ده، نه رارسېدلې د دې قوت زیات و تر هغه نورې، معنا دا چې دا تر ټولو ښکلې شاعري یا ښکلې اړخ دی د فولکلور هره برخه کې، که متل راخلي، که محاوره وي، که شعر وي، که هر څه وي، که لنډۍ وي، نو دا چې تر موږ پورې رالېږدېدلې ده دا خپل قوت رالېږدېدلې ده. زه چې کله مثلا د فولکلور په مټ باندې کومه خپله شاعري ورسره فریش کړم، ورسره ملګری کړم، دا نیمایي خو فولکلور خو منلی د هغې دومره قوت دی چې سلګونه کلونه ځان رالېږدولی دی، نو د ما شعر هم په غېږ کې ورسره اخیستی شي. نو زه فکر کوم چې مطلب هم داسې څه و.
بلکل بلکل. او بل دې خبرې ته به یو څه دوام ورکړو، که وګورو اوس په دې پرمختللې نړۍ کې په امریکا او یورپ کې که وګورو، دلته دغه استوروي باورونه په اصلي ژوند کې اوس هېڅ نشته، خو که وګورو د دې ټولنې په ادبیاتو کې، د دوی په فلمونو په ډرامو کې اوس هم له استورو څخه ډېره استفاده کېږي. نو ستاسې د خبرې په تایید سره که زموږ شاعران فوکلور هم ولولي، نو کېدای شي چې په فوکلور کې چې کوم هغه زموږ زرګونه کاله پخواني استوروي باورونه دي، نو دا ممکنه ده چې د فوکلور په لوستلو سره هغه له هغوی له دغو استوروي باورونو هم په خپل شعر کې استفاده وکړي، او په شعر کې چې دغه څومره زیات وکارول شي فکر کوم چې دغه شعر به ژوند ته ډېر نږدې وي.
ستاسو خبرې په تایید باندې یوه خبره دا ده، دغه په غرب کې چې دوی هغه معنا هغه خپل پخواني باورونه زرګونه کلونه وړاندې باورونه د جادوګرۍ او د دیوانو دا کیسې چې پکې راخلي، دوی تر ډېره پورې تاسو به فکر ورته کړی وي چې ماشومانه ادبیاتو کې دوی ډېره استفاده ترې کوي. دا ځکه چې دا هغه اړخ دی چې ماشوم د ادبیاتو سره بلدوي. کله چې دا هغه اړخ وي ماشوم ادبیاتو سره علاقه پیدا کوي. کله چې ماشوم علاقه پیدا کړي وروسته هغه څه چې ماشوم انتخاب کوي، هغه څه چې ماشوم ذهنیت ډیر شوي، معنا دا چې یو ماشوم دی، درې ماشومان دي، یو یې مثلا کمپیوټر کې ښه استعداد لري، بلې مثلا د ژبو په زده کړه کې ښه دي، بلې مثلا په هنر او په ادبیاتو کې ښه استعداد لري. دوی دا چانس ورکوي ورته تر څو ماشوم که چیرې د ادبیاتو سره علاقه پیدا کړي، که په دې کې یې وړتیا ډېره وي، مکو چې دا انتخاب کړي. نو د فولکلور یا د پخواني باورونو اغېز په دې کې هم دی چې ماشومان ادبیاتو ته اړتیا لري. خو دویمه خبره دا ده چې یو خو انسان معمولا د پخوانیو اسطورو سره تړلی دی، یو ډول خوند ورکوي. دویمه خبره دا ده چې هر تیر وخت چې دی په انسان باندې فکر کوي، انسان چې هغه ښکلی وخت و، نه دا چې اوس موږ یو پکې. نو دغه تړونونه چې موجود دي، نو په دغه اساس باندې موږ تیر وخت ښکلی بولو، او د تیر وخت یا د باورونو مسله ده، یا مثلا د تاریخ مسله ده، هغه چې په خپل شعرونو کې راخلو د خلکو د علاقې وړ ګرځېږي تیر تاریخ ته په کتو باندې. نو زه فکر کوم هم د ماشومانو په برخه کې اغېز لري، هم د لویانو په برخه کې. لویان د تیر ارمان کوي، ماشومان علاقه ورسره پیدا کوي. دا هم یو اړخ دی.
او نظر جان، یو بل اړخ ته ستاسو پام راګرځوم. زموږ د په کلاسیک شاعري کې که وګورو، په هغه وخت کې به د شاعرانو ترمنځ د شعر سیالۍ به هم وي، او شاعرانو به یو بل ته د ځان د شاعر ثابتولو لپاره بیت بازی کوله. او په دې وخت کې ځکه د شعري صنعتونو هم یو څه وده وکړه چې شاعرانو به په شعر کې په بیلابیلو طریقو به تجربې کولې. ستا یوه غزل راخلم او یو بیت یې اورم، په دې باندې خبرې کوو چې هغه له معمول بهر یا له معمول وزن څخه ډېر اوږده غزل ده. دا غزل چې ده نویشت سیلابیزه غزل ده، چې هر مصره نویشت سیلابه ده. په محفل کې بل دی اور، ستا د حسن لور په لور، مګر ستا داسې وګړي ګرمي نه احساسوي. دی د ټکند اوړي زور، مزدوران دي د لاهور، ستا د وصل خوب دي وړي ګرمي نه احساسوي. نو که څه هم ډېره رواني ده، پکې څه فکر کوو چې آیا دغسې شعر د چې شاعر به هڅه پکې کوي چې رواني هم وساتي، او هغه د شعر مفهوم ته هم زیان ونه رسیږي، داسې تجرباتي غزلې د شعر هغه هنري اړخ ته څه زیان نه رسوي؟
تېره ورځ هادي صاحب د ما په یو بل شعر مې لیکلی و چې هغه هم فکر کوم ډېر اوږد و. نو په هغې کې یوه تبصره کړې وه، هغه تبصرې یوه جالب اړخ ته متوجه کړم. ده وویل چې معنا دغه غزل خو تر ډېره پورې موسیقي باندې ولاړ دی. کله چې هغه موسیقي ماته شي، نو څه فکر کوئ چې غزل کې به نور څه پاتې وي؟ ولې یو څوک آزاد نظم ونه لیکي؟ نو دې خبرې قناعت راکړ. خو زه وایم د ما مطلب څه و، سمه ده هنر په اړخ کې، په دې کې ما ټوله هڅه کړې وه چې هغه هنر هم پکې مراد کړم، هر څه پکې مراد کړم، خو دا نه سندرغړی داسې ویلی شي تر دوو بیتونو به اضافه ونه شي لوستی، او نه به هغه خلک په ډېر سختي، لکه څنګه چې سختۍ لیکل شوی ما په سختۍ به لوستل کېږم. نو زه فکر کوم چې یوه خبره ده چې یو شی که ثبوتېږي، هغه دا دي چې په دغه ژبه کې په دومره اوږد سلاب کې غزل لیکل کېدای شي.
او د دې غزلې د هر مصرۍ چې ده دا په منځ کې په اووه سیلابه باندې درېږي، توقف کوي، او اووه سیلابه دا اوس چې موږ غاړې واورېد، د غاړو وزن چې دی هغه هم اکثره غاړې چې د اووه یا اته سیلابه دي یا اته سیلابه دي، په دې کې خو یو مقصد دا نه و چې دا د غاړو وزن چې دی دا هم پکې خوندي کوي؟
په دې کې مې نه و، دې ته مې نه دی فکر شوی.
دا د هر مصرۍ چې ده په اووه سیلابه درېږي، دا د غاړې په د چې کومه لومړۍ مصرۍ یې اکثره دا اووه سیلابه وي. په محفل کې بل دی اور، ستا د حسن لور په لور، نو دا د غاړې په وزن کې هم دی، دا یو بل خوند کړی دی. نو په پای کې که یوه بله غزل یا یو بل نظم در سره یې راوایې وروې.
یو غزل به درته واورم. تو در اگه خدای دیو کتی چی تشت لی وچ ریگ دی سهرا هم بادیده در پسی تشت لی وچ ریگ دی سهرا هم بادیده در پسی زړه خو لا غوخه جوړ دی خود به خوږی د درپسه
ها ډیر ښه
هر یو ارمان می لکستا په خو کې بند وروست تو کر هر یو ارمان می لکستا په خو کې بند وروست تو کر له هر قدم سره د بی غغش کې د درپسه
واه واه ډیر ښه
ژوند به ضرور کېده خو ما پکې سرور نه درلود زه داسې وم لکه له مړې پس واده درپسې
واه واه ډېر ښه خوندور
یا خو ته نه تللی او یا وای زه وړوکی ماشوم چې په ژړا ژړا آخر کې وای ویده درپسې
واه واه ډېر ښه
او څه د سپرلي د بارانو موسم وې بل ملک ته تلې نذیر و زوړ دیوال ورو ورو به ړنګېده درپسې نظیر وزور دیوال رو رو بڑنگی ده در پسید
دیر شا نو نظیر جانا پا پای که داره توایی چه پا بلجیم که چه وسیجی نو پا فیسبوک که خود شیرو نوز دیر کم لولم نو شایری تا چوم رو وقت رو که او شایری که وسم کنه
شایری که هم پا خواه اوز دقیقه امکانات چه دیر وقت سرنه دیر شاونو نگور زوی نو په خو به مې داسې کول په خو تقریبا هر ورځ 3 کیلومتر په بسکیل باندې تلم نو د دې ښېګڼه د وخت ښېګڼه وي کله کله به مې شیر پکې لیکه خو ډېر وخت به مې غږیز کتابونه پکې اورېدل زه بیا هم د تاسو د راډیو د لارې نه ټولو ملګرو ته دغه غوښتنه کوم چې دوی دې د وخت په هغه کې غږیز کتابونه واوري که په بهر کې اوسېږي هر کتابتون کې غږیز کتابونه د آډیو برخه موجوده ده چې دوی د نابینایانو دپاره جوړوي او همدا ډول د مصروفو خلکو دپاره که چېرې وکولی شي په لارو باندې د موسیقۍ پر ځای باندې ډېر وخت سړی ستړی کېږي کتابونه واوري ما به په اونۍ کې 2 کتابونه اورېدل هغې ډېر ګټه ده په لومړیو کې به ستونزه وي هغه تمرکز به پکې موجود نه وي خو پایله دا ده که په ناول باندې پایل وشي یو یا 2 کتابونه د ناول ولوستل شي وروسته مسلکي کتابونه هم پکې لوستلی
شي نو خبره دې رالنډوه نظیر جانه د خپرونې پای ته شېبو ته رسېږو
نو یوازې غوښتنه مې دا ده که چېرې وخت ولرې د دې نه هم وخت بچت کېږي هم کتابونه اورېدی شي نو په دې وخت کې اوس کم غزلونه لیکم کم شعرونه لیکم خو مې ډېر لیکل مننه
ښه نو تنده خو لا پاتې سو ځکه چې په پایل کې ما خبرې سمې ونه سوې بیا به بل ځل به دې بیا را مېلم کوم نو نن ډېره مننه چې راغلې خپل خوږه شاعري دې را واوروله
خیر سید سلام کنه
مننه ډېره مننه د غزل محفل د دیونی وخت هم دومره ما بارکوال میخیل او د خبرونه پروډوسر نایلا محمد ته اجازه راکړی هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ او شپه مو نیکمرغه
خندن سترگی پجڑا چری لوندے مشا بڑاوے دی پستر دو کی دمینے داڑی وی مشا ستا خندن سترگی پجڑا چری لوندے مشا